دا مشال رادیو ده وخت د غرمې دولس بجې شو نن د چهار شنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مای لسمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ لیدکاته په جلال آباد کې د قبایلي مشرانو یو جرګه او سره د قبایلي سیمو د یو شمېر ستونزو سربیره ستاسو لپاره مو د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه راوړي د مشال رادیو سره اوسي خو تر هر څه وړاندې واړو کوو اسرار الله مومن ته چې خبرونه وړاندې
سری مشرونو به دمه کوم کوبونو لندیس په پاکستان کې افغان سفیر او د پاکستاني وزیر اعظم لبانو چرو سلاکار سره د سپین بولدک او چمن پر پوله درمسته شي وشړې پړه خبرې کړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي دوانو خواو ته مېش په سلګونو قبلي مشرانو په یو جرګه کې لترګرې نه د خلاصون پر لارو چارو خبرې کړې او د امریکا ولسمشر د شام او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه د روس لبانو چرو وزیر سره نن خبرې کوي خبرونو تفصیل په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر داخلوال د پاکستاني وزیر اعظم لبنو چرو سلاکار سره تاجی سره د سپین بولدک او چمن پر پوله درمسته شوې شخړې پړه خبرې کړې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال دغه خبرو پړه پرون وخت مشال ډوته ویل
خغلی زخلوال وایي هغه برداشت چې دی لوري ته دی ادا دی چې کوندې د چمن پیخه د افغانستان لخوا پیل شوې او جګړه تحریک شوې دا موضوع ما چیلنج کړه قضیه په دې ډول نه وه موږ تر دې مخکې له دوی سره خبرې کړې وې او ورته مو ویلي وو چې دا سیمې د افغانستان تر واکمنۍ لاندې دي او که دې سیمو ته داخل شي عکس العمل به وګوري خو د دوی برداشت دا دی چې ګوندې افغانستان خبرو اترو ته حاضر نه وو دا هغه څه چې حقیقت دی برعکس دی
د تیر جمعې په ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورن کرښه د پاکستان او افغان سرتیرو ترمنځ نښته له هغې وروسته وشوه چې د پاکستاني او چارواکو په خبر افغان عسکرو په جنګیر او لقمان کلو کې د دوی د سرشمیرنې پر ډلې ډزې وکړې خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستاني او چارواکو لقمان او نظر کلو ته ورغلي وو چې دا سیمې د سپین بولدک برخه دي د دې پیښې وروسته نن په شپږم ورځ هم د چمن او سپین بولدک لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي دوانو خواو ته مېش په سلګونو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې لترګرې نه د خلاصون پر لارو چارو خبرې کړي پرون د ننګرهار د سرحدونو قبایلي چارو په ریاست کې ترسره شوې دغه جرګه کې د قبایلي سیمو قومي مشرانو د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ وکړ چې دوی د ډیورن پر کرخه د هر ډول بندیزونو سره مخالف دي د سولې ورورولې پرون دغه جرګه کې یو پریکړه لیک ملک خیرالدین صدیقی په دې ډول ولوست
د دنیا خلکو ته په یو آواز سره دا پیغام ورکوو چې قبایل ترهګر او دهشتګر نه دي بلکې د ترهګرۍ قربانیان دي او په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د قبایلو په وژلو سره بریالی کېدی نشي
په دغه پریکړه لیک کې دا خبره هم شوې چې د ترهګرۍ خلاف به راپورته کیږي او په خپلو سیمو کې به امن راولي د پاکستان بنو چارو وزارت د ایران د پوز مشر لخوا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په نخه کولو د لکه باندې احتجاج کړی د بنو چارو وزارت د نوې پورزو په خپل بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست یې پرون د بنو چارو دفتر ته رابللی وو او ورته یې ویل چې د ایران د پوز مشر لخوا په روانه اونۍ کې د پاکستان په اړه څرګندولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولیو اړیکې اغیزمن کوي د ګلپرزو د ایران د پوز مشر میجر جنرال باخری خبرداري ورکړی وو کچري پاکستان سرحد کنټرول نه کړی او تر هغه ورونه نسی نو دوی به پاکستان کې دننه د وسلوالو پټنځایونه په نخه کړی د باخری دغه بیان په تیر میاشت کې د پاکستان او ایران په سرحد سیمه کې د ایران سرحدي سرتیرو تر وژنې وروسته راغلی مشال ډو ته وګستی د امریکا د دفاع وزیر وایي هواد یې په افغانستان کې له یو مشخص دښمن سره مخ دی خو جیمز میتس ټینګار وکړ چې د هر ډول دښمن د ماتې لپاره د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د خلکو د ملاتړ او درناوي ترلاسه کول مهم دي جیمز میتس پرون د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې له خپل ډنمارکي سیال سره تر لیدنې وروسته یو خبري غونډه کې ویل چې د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله تر مشرۍ لاندې افغان حکومت ژمن دی چې د هیواد خلکو ته په جواب ویونکي توګه کار وکړي او مخکې روان دي د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي ټاکل شوې ده چې نن د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم تیریزا می سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي او له هغې وغواړي چې افغانستان ته اضافي برطانوي سرتیري واستوي. د برتانیا دفاع وزارت یې ویان ویلي هیواد یې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته په پام د خپلو سرتیرو ونډه په منظمه توګه څاري څو په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو مناسب شمیرې یقیني کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون ویل د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات نن په سپینه ماڼۍ کې کیږي. د ټرمپ لخوا د صدارتي څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوموړی له یو لوړپوړي روسي چارواکي سره نیغ په نیغه ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر روس د امریکا په وروستیو صدارتي انتخاباتو کې د مداخلې کولو تورونه دي. تم سرګندګي چې نن د لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ لټاکل شو ملاقاتونو وروسته ټرمپ د روس له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړي. د فلسطیني ادارې صدر محمود عباس وایي هغه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سرپرستۍ کې له اسرایلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ملاقات کولو ته چمتو دی. تمه ده چې ټرمپ د ولسمشرۍ چوکۍ تر سنبالولو وروسته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې روانه میاشت اسرایل ته ولاړ شي او عباس پرون د نهې په ورځ ویل چې دوی د ټرمپ سفر ته سترګې په لار دي چې دارنګ نوموړی زر په غربي پټۍ کې د بیت الله هم دوره وکړي. محمود عباس چې تېره اونۍ یې په واشنګټن کې له ټرمپ سره لیده کاته وکړل ویل چې فلسطینیان چمتو دي له هغه سره همکاري وکړي. او په هند کې روان د انډین پریمیر لیګ 50 میچ نن د ګجرات لاین او دلی ډیر ډیولز ترمنځ په کانپور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې میچ په ځایي وخت ماښام 8 بجې پیل شي. د انډین پریمیر لیګ په یو میچ کې پرون په موهالی میدان کینګز پنجاب 11 کلکتا نایټ رایډرز ته په 44 رنونو ماتې ورکړه. دا اتر دې مال د مشال خبرونه او سم د موسم حالو کرنسی وبي لرب اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ 43 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 22 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 83 پیسې او په 28 روپۍ 88 پیسې افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 58 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 26، بنو کې یو کم 30 او 40 او په کوټه کې 10 او 14 وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان لوړپړو چارواکو د سپین بولدک او چمن د تړل سوي لارې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پردو په سلګونه قومي مشرانو جرګه کړې او پر کرښې د بندیزونو مخالفت کړی.
زما دو رونه هغې خواته ژوند کا، درې رونه مدې خواته ژوند کا. مونږ دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو، نه دیوالونه غواړو، نه برداشت کولی شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې ایرانی سفیر وغښتي او د ایرانی پوځ د مشر د هغه بیان په اړه اندېښنه ورسره شریکه کړې ده چې د اړتیا پر وخت به په پاکستان کې دننه د وسوالو په تنځایونو په نښه کړي. خو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر وایي هیواد یې باید خپله تګلاره بدله کړي.
منګا دا یو جهادي کلچر له فارو وختو پاکستان کې پاکستان کوم مسلمان رسول دی هغه د پاکستان د لوخف کوماندانو سره یې خراب کړی.
په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه یو شمیر راپور نه واوري. د خیبر ایجنسی د جمرود د سور کمر سیمې سلګونه وګړي په احتجاج راوتي او د اوبو له نشټوالي شکایت کوي.
نن ټول قوم چې کم دی راوتلای او بو کارتل کم بیل غولای همون بنیادی مسله حل کړی شي.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر راپور نه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سر تجازي سره پر ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په ورستۍ شخړې خبرې کړې دي. حضرت عمر زاخلوال وایي تیر ورځ سر تجازي ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو نه یوازې په سپین بولدک بلکې د ډیورن کرښې په اردو کې په څو نورو ځایونو کې هم له کرښې پښې اړولي. بلخوا پاکستان رسنۍ د سر تجازي له خولې ویلي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره به تر هغې تړلې وي تر څو افغان حکومت د پاکستان ملاحظاتو ته پام نه وي کړی. پدیار نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون د پاکستان د ستراسم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سر تجازي سره کتلي او دواړو لورو خپلو کې په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ د وروستۍ شخړې د اصلي دلیل د وضاحت په هدف خبرې کړي. خغلی زاخلوال پرون ماخام ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د پاکستاني چارواکو سره شته هغه نظر چیلنج کړ چې ګوندې د چمن په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ وروستۍ نښته د افغان سرتیرو لخوا پیل شوي. خغلی زاخلوال وایي هغه برداشت چې دی لوري ته دی ادا چې ګوندې د چمن پیخه د افغانستان لخوا پیل شوي او جګړه تحریک شوي. دا موضوع ما چیلنج کړه. قضیه په دې ډول نه وه. موږ تر دې مخکې له دوی سره خبرې کړې وې او ورته مو ویلي وو چې دا سیمې د افغانستان تر واکمنۍ لاندې دي او که دې سیمو ته داخل شي عکس العمل به وګوري. خو د دوی برداشت دا دی چې ګوند افغانستان خبرو اترو ته حاضر نه و. دا د هغه څه چې حقیقت دی برعکس دی. حضرت عمر زاخلوال همدارنګ وویل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سر تجزي ته ویلي چې دا پاکستانی ځواکونو لخوا داسې سرغړاوي نه یوازې په چمن کې شوي بلکې د انګور اډې، غلام خان بندر، خواجه خدر او ځینې نورو غرنیو سیمو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي هم په ورته توګه پاکستانی ځواکونو د ډیورن له کرښې پښې اړولي او د افغانستان په خاوره کې پوستې جوړې کړي. د حضرت عمر زاخلوال په وینا په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی توافق یو داسې میکانیزم دی چې پر بنسټ یې داسې شخړې مخکې لدی چې لا کړکېچنې او د اړیکو د خرابېدو سبب شي هواریدلی شي. بلخوا پاکستاني رسنیو بیا د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاکار سر تجازي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرو کړو ریپورټونو کې ویلي چې سر تجازي افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ته خبرداری ورکړی چې په چمن کې به د دوستۍ دروازه پاکستاني لوري تر هغې تړلې وساتي سوچي افغان حکومت د پاکستان ملاحظاتو ته پام نه وي کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د مخه شته ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستاني ملیشي د سپین بولدک ځینو هغه کلو ته چې د ډیورن پر کرښه پراته دي د نفوس شمیرن لپاره ورغلل. همدا مسله د جمعې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د نښتې سبب شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې افغان ځواکونو په چمن کې د پاکستان د نفوس د شمیرلو او سروې پر کار کوونکو ډزې کړي. افغان چارواکي وایي لومړی ډزې پاکستاني لوري پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړ هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته په سلګونه تنه قومي مشران تیر ورځ جرګه سوي ول او په خپلو سیمو کې له ترهګرۍ د خلاصون پر لارو چارو خبرې سره وکړې. پر دې مهال دغو مشرانو وویل چې دوی پر کرښه باندې د تګ راتګ بندیزونه او تعمیراتي کارونه نسي زغملی. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سولې او ورورولۍ په نوم په دغه قبایلي جرګه کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د بیلابیلو پښتني قبیلو په سلګونو استازو برخه لرله. له غونډې وروسته زرجان شینواري خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
زما دوه رونه هغې خواته ژوند کا، درې رونه مدې خواته ژوند کا. مونږ دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو، نه دیوالونه غواړو، نه برداشت کولی شو. پاکستان دې واوري، نړیوال دې واوري، ملل متحد دې واوري، دا مونږ ته قابل قبول نه دی، دا نه چې زغملای.
د خیبر ایجنسۍ د شورا مشر ملک حکم خان وویل: د دوی جرګه د کوم هیواد په خلاف نه ده، بلکې د ترخګری خلاف راپورته شوی دی.
دا غونډه موږ مخکې بیایو په خپلو کوششونو سره. دا د یو هیواد په خلاف نه ده، دا صرف د دهشتګردۍ په خلاف ده. دا کومه غونډه زمونږ د خیر ښېګړې روانه شوه، دا به موږ اسلام آباد تم ځو، دا به موږ دا خبرې ټولې چیرو او سم خبره به تراخلو ورانه به غرزو.
د وزیرستان د قومي شورا مشر اجي آیات مسعود ویل د قبایلی جرګې نه هدف دا دی چې د کرخي دواړو غاړو ته د پښتنو ترمنځ یووالی قائم کړي او د خپل حقونو غوښتنه وکړي.
هدف زموږ دارا چې پسیمه هغه خوا یا دې خوا چې څومره پښتانه دي دې په مس کې خپل د مسلمانۍ ورګيري په وځای کو خپل پښتونولي هم په وځای کو او آینده د پاره چې موږ کوم حقوق دي د هر ځای نه چې کم ځای کې موږ ته شیغه خپل حقوق आवाज اوچت کو.
په ننګرهار کې د مومند د قومي شورا مشر اجي جانزیب مومند ویل د کرخي دواړو غاړو تورونه قومونه میشتي چې هیڅوک سره بیلول نشي.
منګ دا ختمنو نه دا کندې منو نه دا پلم مومن دی او شینواره دی کدې پله دی کا پله دی دا ټول قومونه سره ورونه دي او هیڅ بیلتون منګ کې نه غوا.
په دغه جرګه کې یو پریکل لیک ملک خیرالدین صدیقی ولوست چې په ډومبۍ ماده کې راغلی ول.
د دنیا خلکو ته په یو اواز سره دا پیغام ورکوم چې قبایل ترهګر او دهشتګر نه دي بلکې د ترهګرۍ قربانیان دي او په قبایلی سیمو کې د ترهګرې په وړاندې جګړه د قبایلو په وژلو سره بریالی کېدی نشي.
په پریکړه لیک کې دا هم ذکر شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کرخې دواړو غاړو ته د پرتو قبیلو ترمنځ یوه ستره قبایلي جرګه رابلي او د ترهګرۍ خلاف به راپورته کیږي او خپلو سیمو ته به امن راولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلورنی مباجو.
زموږ غږ مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. تاسو د نن ورځې د ځانګړو اونیز خبرونو لړلیک اوریدئ. د پاکستان او ایران ترمنځ فعالې ډلې جیش العدل لخوا پر ایراني سرحدي ځواکونو یوې حملې د تهران او اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا خرابې کړې دي. پاکستان له ایران غوښتي چې اړیکې خرابوونکي بیانونه دې نه ورکوي. څېړونکي وایي د ګاونډیانو او سیمې امنیت ترڅنګ پاکستان د خپل امنیت لپاره هم باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو اسلام آباد همیشه د وسوال پر ضد د بې توپیره کاروایي خبره کړې ده. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرونې خبر پاڼې کې ویلي چې پرونې اسلام آباد کې د ایران سفیر ته د یو ایراني پوځي افسر په وروستیو خبرو احتجاج کړی دی. د خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ایرانی پوز مشر تیره ورځ ورکړې بیان د پاکستان سره د ورورولۍ اړیکو د روح خلاف دی. د ایران سرکاري رسنیو تر مخه د هیواد پوز مشر میجر جنرال محمد باقری د دوشنبه په ورځ ویل چې ځواکونه یې په پاکستان کې د هغو وسلوالو پټنځایونه په نښه کولی شي چې ایران کې بریدونه کوي. نوموړي د جیش العدل په نامه وسلواله ډله یاد کړې وه چې تیره میاشت په سیستان بلوچستان کې لس ایراني سرحدي ځواکونه ووژل. د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې ایران له افغانستان او پاکستان وروسته دریم ګاونډی دی چې له پاکستانه شکایت کوي.
دا ډېر تشویش خبره ده چې پاکستان زیاتره ګاونډیانو سره طبقات خندي. جہادی کلچر فروغ ورکو پاکستان کے پاکستان کا نقصان رسول پاکستان چکندی تعلقات خراب کری دی. ایران کو سبا سے قدم واغشت تنگ را رہے خطرناک خطرناک صورتحال اختیار کی.
پاکستان ہمیشہ ویلی چی دا ترہگرے سرا پو مبارزہ کی دا ڈلو ترمن توپیر نہ کئی. ایران تر دې مخکې له پاکستان له دې کبله هم ګیله کړې وه چې د پوز پخوانی مشر ریټایر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو د ترهګرۍ ضد ائتلافي ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. په لندن کې د بلوچستان مطالعاتو مرکز مشر عبدالستار دوشوکی چې د ایران سیستان بلوچستان ایالت سره یې تعلق دی مشال ریډیو ته وویل چې د تهران او اسلام آباد خرابې اړیکې عرب هیوادونو سره د پاکستان دوستۍ له کبله دي.
کومګ
د هر ستا د شیا او سنی یعنی ایران او عربانو سیالۍ له نظر وګورو نو په دې سیمه کې د روان بحران پر مهال هیوادونه پر یو بل ډیر کم باور کوي. د ایران او پاکستان اړیکې اهم خینه دي او په یو بل باور نه لري. په ایران کې داسې چارواکي شته چې هغوی پاکستان د سعودي عرب لاسپوڅه ګڼي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د وروستیو ناندریو لامل جیش العدل ډله د جند الله ډلې دوام دی. جیش العدل په 2012 کال کې تر هغې دوه کاله وروسته رامنځته شوه چې ایران د جند الله ډلې مشر عبدالمالک ریګي په 2010 کال کې تر نیولو وروسته پانسي کړ. دې ډلې په خپل ویبسایټ لیکلي چې ایران کې د سنیانو لپاره مبارزه کوي. څېړونکي دوشو کې وایي دا ډله ډېره زورور نه ده، خو په سیمه کې د شیا مخالفې ډلې داعش راڅرګندېدو او فعالیتونو له وجې تهران اندېښنه لري چې هسې نه دواړه د یو بل سره په همکارۍ ایران ته ستونزې جوړې کړي.
د
ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي په زرګونو ملیشا ځواکونه ګمارلی دي. بسیج ملیشا ورته ویل کیږي. همداراز دلته سرحدي ځواکونه شته چې بلوڅ ملیشا یې اهم برخه ده. نو له دې کبله په سیستان بلوچستان کې جیش العدل تنظیم د یوې لوی وسلوالې ډلې په توګه خپل فعالیتونه نشي کولی.
ایران په 2009 کال کې هم له پاکستانه غوښتي وو چې د جند الله ډلې هغو مرکزونو خلاف دی کاروایی وکړي چې له بلوچستانه په ایران کې حمله پلانوي. پاکستان چې دغلته د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکو سره هم په جګړه کې ښکیل دی، وایي چې د تورونو پر ځای د اړیکو ښه کولو ته ضرورت دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 2022 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاره هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس دو قبایلی سیمه ته د شمالي وزیرستان لډان در پخیل څخه درې کاله وړاندې بې کور کړل شوو کډوالو د بنو پریس کلب مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي شپږ میاشتې وړاندې ورته د بیا سندو لپاره ټوکنې ورکړل شوي خو تر دې دمه لا خپل سیمو ته نه دي لېږدول شوي. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر کډوالو پرون د پېښور پریس کلب مخ ته هم پرلت وهلی وو او د بیا سندو غوښتنه یې کوله. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
بنو پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست دغه کسانو خپل احساسات مشال ته داسې شریک کړل.
میر سره دا نه را دازو ته یې نشي چې میر دلته پریشي ټول خلک یې ولړل. کلار دی کبار دی وزیرستان چې سمره خلک دي دا ټول لړل. په دلمان شي میر د سی کې خوته یې میر د شتګر نه یې میر کې دینا ایسا پیرا رنگول لگیا دی دا خشتے ٹائرن دا سامان دی میر کے رینا اووزی امیر دا پیل دا ویتا چی میر سر دا نیرا دا دیو تائی نکو او پا میر بند رجا روگلا گرمی دو پا تنبیون سے پرتائی او میر سر دیر تکلیف تا
دی سارا سارا مردم شماریا راونا دو چوبی سو خاندان دلتا ببانی شے خود شوی دی او چار دو جدا خاندان آزی کائی پا مردم شماری شے شمار شی دی دی تقریباً دیر ما شمون دی ما آزی کائی سکول دا پرائیویٹا او دان دی در پخیل شیا باندا دا چوبی سو خاندان ادے چسے نا بچیون دی او دی سارا آزی کائی تبوی کم دا دی بچیون دی سارا دیر دونی سیدگی غلام خان را زدہ بچیون بے متسکول تا اطلال دا تعلیمی ادارے باندی
کلامو چے پدیاڑا شمالی وزیرستان کے انتظامی چارواکو سارا تماس ونی وو نو دو یو ویل چے ڈانڈے در پا خیل مچاس او میران شاہ بازار خلکو واپسی لپارا پلان جوڑا ولی شی او حسا کڑی چے زر دغا خلکو واپسی یکینی کڑی خو چارواکو دا خلکو دغا شکایت پاڑا چے پا ڈانڈے در پا خیل کے دا دوی کورونا اس بیا ڈانگا ولی شی حس نو ویل د میران شاه ډانډې در په خیل دغه بې کوره شوي خلک وایي چې په بیا بیا یې احتجاجونه وکړل او غوښتنه یې کړې خو د دوی د واپسۍ هیڅ پلان دولت نه ورکوي. سو د روژې میاشتې نه وړاندې د دوی واپسۍ شیډول جاری کړل شي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو کې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک واپس شوي دي او دا مهال میران شاه ډانډې در په خیل میران شاه بازار دننه خلک مچاس او تحصیل د تاخیل مداخل قبیله خلق لا هم بے کور دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان له ستونزو ځو د خیبر پر لور. د خیبر ایجنسی د جمرود سور کمر سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دوی د اوبو زوړ نظام ناکاره سوی او د تیر اوږدې مودې راهیسې د اوبو له کمر سره مخامخ دي. دوی وایي خواوشه ډیر زر آبادی د اوبو له اسانتیا محرومه ده. د یادې سیمې خلک وایي چې حکومت د دوی دغه ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د سور کمر خلق وای چې په خوا دوی ته د علي مسجد غرونو نه د اوبو یو لوی پایپ لاین ورکړل شوی وو، خو اوس هغه منصوبه ناکاره شوې ده او د اوبو نشتوالی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړی دی. د سور کمر یو تن ظفر پردای مشال ریډیو ته وای چې خواوشه دیرش زره آبادی د پاکو اوبو د سهولت نه محرومه ده.
و تقریبا 36000 آبادی پرته دغه د صفا اوبو اید بندوبست نشته. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ د دغو خلکو دا مسله فوري تور باندې حل کړي. ایم این ای الهاش اجګل تر اوسه پورې په دای علاقه کې هیڅ نه دی کړی. او پولیټیکل جن خو انتهایی نه اهل کس دی، ځکه چې د موټر د رسته پره جیپونو رسته پره 8 کروڑ روپۍ شته دی، خو د مونږ سپا د اوبو لپاره 50 لک روپۍ هم نشته.
او د سور کمر یو مشر سید کبیر پردی وای
1994 کې یو پایپ لاین راغله ولی مسجد نه، خو لیکن 2008 کې هغه مشین خراب شو. او مونږ ته 2008 نه تر اوسه پورې مونږ منډه هلې زړې وکړې چې مونږ ته دوباره فنډ منظور شي. شپې کله بعد مونږ ته 1.30 کروڑ روپۍ منظور شوې چې هغه په پبل هیلتر پرتی او د پایپ لاین نه بحال کیږي. لیکن بدقسمتی نه دا مسله حل نه کړل شو. نن ټول قوم چې کم دی راوتلای او بو کارتل کمپ لګولای، مونږ بنجدي مسله حل کړل شي. مونږ منتخب پارلیمنٹرین دا ګیله کوو چې نه اوسه پر مونږ له کیمپ راغل او نه دا مسله په قومي اسمبلی یا په سینټ کې اوچته نه کړه. د بد مرغه چې کم دی پولیټیکل ایجنټ هم بیګا مذاکرات وسره وشول، نور هیڅ هغه ونه شو. نو مذاکرات اوسه پر ناکام شوي. مونږ بو کارتل کمپ وترغه پورې جاری وي چې کومه پر مونږ د بنیادی مسله حل شوی نه وي.
د سور کمر د خلکو د اوبو د غوښتنې په حق لمو د خیبر جنسی نه د کمی سملې غړي شجګل پردي او د خیبر پولیټیکل چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر جنسی د سور کمر اوسیدونکو ویل چې که د دوی ستونزه هواره نه شوه نو بیا به د پېښور او تورخم ترمنځ لویه لار هم بندوي او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر ځو د ممند ایجنسی پر لور. د ممند شپږ واړه باراني بندونه د بارانونو د نشټوالي له کبله وچ سوي دي. ځای ولسوای چې د دوه کلونو راهیسې د وچکالۍ له وجې د دوی کروندې لمانځه تللې دي. د سیمې خلک وایي چې د څلو د اوبو لپاره تر سلو ګزو پورې کویان جوړوي، خو هغه هم کله ناکله ناکامه سي او اوبه نه ورته راځي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د دوو کلونو راهیسې د بارانونو د کموالي له وجې د محمود ایجنسی شپږ باراني بندونه وچ شوي. د دغه بندونو د وچوالي له وجې د نږدې سیمو ولس ډېر پریشان دي او دوی وایي چې کروندې یې بیخي ولاړې دي، ولې څاروي یې په ارزانه بیه خرڅ کړي.
مخکې چې دا ډیم ډکو نو دا خړ بم ډکو دا تاسو مخامخ وایي چې دا لوخي پکې ولاړ وي. د دې نه به موږ خپل د دې ګرمۍ کې چوپالونه جوړولو، اوس پکې دغه مالونه ګرځي، هغوی خپل خوراک نشي پوره کولی.
باچا نومي اوس سپینګیری د اقربډاک کو د محمود اوسیدونکو دی او هغه وایي چې وړاندې به بارانونه وو نو غنم جوار او بې موسمه سبزیانه به یې کرلې، ولې اوس وختونه د څښلو اوبه هم ډېر په مشکله پیدا کړي.
اختر
جان ناچار لگیو او هم په اقرب ډاک کې د اوبو کوه کنست. د ویل چې د کویانو اوبو سل گزه کې رخکاره کیږي، ولې تر یو نیم سل گزو پورې کوه جوړوي چې لږ تر لږه درې کاله پرې لګي.
او د بارانونو په وجه باندې اوبه دغه وچه شوي. کویانو کې منکار کو لگا کنه وبل ریوتی دی دیکه به منکار کو دا مډیر غسونو تر سول کنه بیا بلګا گزاره وکي به نشته دی بیخی تکلیف دی دوبو. دا هم په لاسونو باندې والیا خو بو بورونه فشاری کنه خود لاسو کار دسی چې دا اکثر لګا ډنګ کوي لګا وبزی اتي لګا لاسو د کار سره.
یوازې د اقرب ډاک د کرواندی جوګز مکه د سیمې د ولس پوینه لشپه گزرو جربو زیاتی دی، ولې د محمود جنسی حواره او د کرواندی زمکه د زراعت د محکمې پوینه ل 500 اکر زیات دی چې یوازې په میچنۍ او کو د محمود جنسی کې پر کرواندی کولې شي، ولې نور زمکه شاړي پرتی دی. شانواز ترغزی، مشاد ریډیو، اقرب ډاک.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او دا ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د غرمې 12 بجې سپیسرال له مومن به د مهم خبرونو لنډ ځواب
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر د خلوال پرون د وخت مشالې ټول چې د پاکستاني وزارت هم له بنو چارو سلاکار سره تازه سره یې پرون د سپین بولدک او چمن پر پوله درمسته شوې شخړې پړه خبرې کړې د تیر جمعې په ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغان سرتېرو ترمنځ نښته له هغې وروسته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په خبره افغان عسکرو په جهانګیر او لقمان کلو کې د دوی د سرشمېرنې پر ډلې ډزې وکړې خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستاني چارواکي لقمان او نظر کلو ته ورغلي وو چې په خبره د سیمې د سپین بولدک برخه دی په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي دوړو خو ته مېشت په سلګونو قبلي مشرانو په یو جرګه کې لاترګرینه د خلاصون پر لارو چارو خبرې کړي پروند نگہار د سرحدونو قبلي چارو په ریاست کې تر سره شوې د جرګه کې د قبلي سیمو قومي مشرانو د افغانستان او پاکستان په حکومتونو غږ وکړ چې دوی د ډیورنډ پر کرخه د هر ډول بندیزونو سره مخالف دي د پاکستان بارو چارو وزارت د ایران د پوز مشر لخوا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځینو په نخښه کولو د لکه باندې احتجاج کړی د بارو چارو وزارت د نه پورس په خپل یو بیان کې دغه څرګندونی کړی د امریکا دفاع وزیر روایي هواجی په افغانستان کې له یو مشخص دښمن سره مخ دی خو جیمز میټس ټینګار وکړ چې د هر ډول دښمن د ماتې لپاره د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د خلکو د ملاتړ او درناوي ترلاسه کول مهم دي امریکا د شامی حکومت مرکزی مخالف کوردی ډلې ته په وسلو ورکولو سلا شوی کاریدا سي چې دا ګام به د ترکی لپاره د ناخوښۍ سبب شي د برسل کې دا چې ټاکل شوی تر دې پس د ترکی او امریکا مشران په واشنگټن کې سره وویني او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شام او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه د روس له بانو چارو وزیر سرګی لاوروف سره نن خبرې کوي
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرار الله مومند وړاندې کوي یو سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورځپاڼه د اداري مهم ټکی راخستې دي راځي شورته غوښتو
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې کابل کې پاکستانی خبریالانو سره خبرو پر مهال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا و چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې د پاکستان نه څوک زیات کردار نشي لوبولی او افغان حکومت په ملک کې د پاکستان مخالفه طالبانو پر ضد کاروایانې کوي نو پاکستان له هم داسې کاروایانې کول پکار دي ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي نور له پکار دي چې خپل منځي شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي ځکه چې په دواړو ملکونو کې امن د یو بل لپاره ضروری دی ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پلاو تبادله په کار ده چې یو بل سره خبرې وکړي او چې کومې مسلې رامخې ته دي د هغې حل راوباسي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای مخ په وړاندې تلل په کار دي ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات د دې سیمې په ګټه دي نیبات ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې تر څو پاکستان او افغانستان خپل منځي مذاکرات شروع نه کړي تر هغې غلط فهمیانې نشی لري کې دی ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ نه دی بلکې د دوه ملکونو ولسونه ملګرتیا او ښې اړیکې غواړي بلخوا چین هم د دې امید څرګندونه کړې چې پاکستان او افغانستان دې په مناسب انداز کې د پولي شخړه سره هوار کړي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوه ملکونو لا مفاهمت ته رسیدو لپاره د لچک مظاهره کول پکار دي مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د اطلاعاتو تر مخه وفاقي حکومت په راتلونکي بجټ کې په ولس نور ټیکسونو لګولو تیاری کړې ده او 3.5 ارب روپو ریوینیو ترلاسه کولو لپاره د زرو نه زیاتو شیانو ګرانولو په تجویز غور روان دی ورځپاڼه لیکي که دا اطلاعات صحیح وي نو د اپوزیشن غړو لخوا چې کوم بیانونه مخې ته راځي چې حکومت د IMF په وینا په ټیکسونو کې اضافه کوي بیا صحیح دي ورځپاڼه لیکي چې حکومت په یو داسې وخت کې به بجټ وړاندې کوي چې د حکومت موده یې ختمېدو طرف ته روانه ده او ولس دا تمه لري چې سخت کال به پرې د نورو ټیکسونو بوج نه اچولی کېږي نو حکومت لپاره پکار دی چې نه صرف راتلونکو انتخاباتو کې د ځان لپاره مسلې نه جوړوي بلکې په اولس دې هم رحم وکړي او نور ټیکسونه لګولو نه دې ډډه وکړي.
فارم پالیسی مجله لیکي چې د تیر جمعې په ورځ هند چې د سارک سازمان د غړو هیوادونو سره د اطلاعاتي مرستې لپاره کومه سیاره خلاته ولیږله، د خراب اړیکو له وجې پاکستان د دغې پروژې برخه کېدو څخه ډډه وکړه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه په یو داسې تګلاره جوړولو کار کوي چې موخه په افغانستان کې طالبان ځپل او افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېنستو ته مجبور کول دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې د هند لخوا خلاته د یوې سیارې لیږدولو موضوع راخستې ده. ولیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د هند خلایي څېړنیزې ادارې جوړې شوې تر ټولو لوی سیارې د ځمکې نه خلاته سفر پیل کړ. د دغې اطلاعاتي سیارې ټول مالی لګښت هند په خپل سر کړی دی، خو دا سیاره به د سارک سازمان و غړو هیوادونو ته د اطلاعاتو په برخه کې همکاري ورکوي. د مجلې په خبره د دې سیارې خلاته د لیږدولو په افتتاحي غونډه کې د وو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس په واسطه ګډون وکړو. په دې موقع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې سیارې لیکدولو سره یو خیال په حقیقت کې بدل شو. په غونډه کې ګډون کوونکي د بوتان وزیر اعظم شرنګ ټوبګي وویل چې د یو هیواد لخوا د خپلو وړو وړو ګاونډي هیوادونو لپاره مفت اطلاعاتي سیاره جوړول او خلاته لیږل د نړۍ لپاره یو عمده مثال او تاریخي موقع ده. د سریلانکا وزیر اعظم میتری پالا سیریسینا وویل چې د دې نه څرګندېږي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي چې سیمه ایزو هیوادونو سره د کلکو اړیکو کومه ژمنه کړې وه هغه یې پوره کړه. خو د مجلې په خبره پاکستان د هند سره وار له مخه د خرابو اړیکو له وجې د دې اطلاعاتي سیارې په اړه لوزنامه لاسلیک کولو نه ډډه وکړه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د ټرمپ انتظامی لخوا د افغانستان په اړه د نوې تګلارې موضوع راخستې ده. ولیکي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ادارې لوړپوړو پوځي او د خارجه تګلارو سلاکاران په داسې تجاویز کار کوي چې د افغانستان په اړه امریکایي تګلاره کې به لوی بدلون وي او د دې له وجې به امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په یو مؤثره جګړه کې ښکېل شي. ورځپاڼه دیتوي چې دا پلان چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به یې منظوري ورکوي په افغانستان کې د امریکا پوځي رول نور هم پراخ کړي او مخه یې دا ده چې ډېر په پوره اعتماد طریقه طالبان وځپي او افغان حکومت سره یې د سولې د خبرو اترو لپاره کېناستو ته مجبور کړي. ورځپاڼې ته یو بل امریکایي لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د دې نوي پلان جوړولو مقصد دا دی چې د ډونلډ ټرمپ هغه خواهش پوره شي چې غواړي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د خراب امنیتی صورتحال مخه ونیسي او افغانستان کې مکمل امن او ثبات رامنځته شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا سلاسوي چې په شام کې د اپوزیشن یوې مهمې کوردی ډلې ته وسلې ورکړي. په داسې حال کې چې ټاکل سوی راتلونکی اونۍ د ترکیې او امریکا ولسمشران خپلو کې وګوري، ویل کیږي چې د واشنگټن دا اقدام شاید د ترکیې د چارواکو غوسه راپورته کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
واشنگټن پریکړه کړې چې د سوریې د حکومت یوې مهمې مخالفې کوردی ډلې ته وسلې ورکړي. دا پینټاګون ویاندې ډانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د دفاع وزارت ته واک ورکړی چې کوردي ځواکونه چې د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو په چوکاټ کې جنګیږي تجهیز کړي څو د روکې ښار کې د داعش پر ضد بریالیتوب باوري شي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې خبري اژانسونو د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد شوی وویل په داسې حال کې چې له روکې ښار څخه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز دی دا دې ډلې د ایستلو لپاره جګړه د نږدې کېدو په حال کې ده. سپینې ماڼۍ د وای پی جی یا د خلکو د مدافع کنډکونو په نوم د کوردي ځواکونو تجهیزول تایید کړي. روکه چې د سوریې په شمال کې پرته ده د عایشې د خپل پایتخت په توګه کاري، خو دا مهال دا ښار د هغه ځواکونو په محاصره کې دی چې د داعش د وسلوالې ډلې او سوریې د حکومت دواړو پر خلاف جګړه کوي. د فرانسې خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د کوردي ځواکونو تجهیزول به په فوري توګه عملي شي، خو بیا هم دې ډلې ته د وسلو د سپارلو زماني جدول لا نه دی ټاکل شوی. واشنگټن د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردی ډله په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې مهمه بولي، خو ترکیه د خلکو د ساتنې کنډکونو په نوم د سوریې کوردی ځواکونه تروریستي ډله ګڼي چې په وینا یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري. د کوردستان کارګر ګوند له لسیزو راهیسې په کوردي سیمو کې د ترکیې خلاف د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي، خو د پینټاګون ویاندې ډانا وایټ ویلي موږ غواړو د ترکیې حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړو چې د امریکا متحده ایالاتونه د ترکیې امنیت ته چې زموږ د ناټو متحد دی ژمن دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي د داعش پر ضد جګړه کې د سوریې د کوردي ځواکونو سره د امریکا د اتحاد په اړه په ډنمارک کې له ترکی چارواکو سره ګټورې خبرې کړې. جیمس ماتیس وایي موږ له ترکانو سره ډیر روښانه بحثونه وکړل. ترکیه زموږ د ناټو متحد دی او د ناټو متحدان له یو بل سره ولاړ دي. دا په دې معنی ده چې موږ ستونزو ته له یو لیدلوري د مخکې تګ لپاره د یو مسیر سره د خبرو اترو خونې ته ننوځو. موږ د نظر اختلافات د پراخ ډایلوګ له لارې هوارو. موږ له ترکانو سره نظامی او سیاسي خبرې اترې کړې او نن مو ډېر ګټور بحثونه
ترسره.
په سوریه کې کوردي وسلوالو ته د واشنگټن لخوا د وسلو ورکولو پریکړه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس د ظفر اقرار په غږ کې د سندرې پر لور تاسو پام را ګرځوم. د ظفر اقرار پر ځکه مسندر اوري د زموږ غل مشال رادیو څخوري د ناتو عمومي منشینن په لندن کې د برتانیې له وزیر اعظم سره د افغانستان پر روانې جګړې خبرې کوي. ینس ستولتنبرګ به د برتانیې له وزیر اعظم تیری زامه وغواړي چې افغانستان ته اضافي سرتیری ولېږي. افغانستان ته د اضافي برتانوي سرتیرو د استولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته لږ تر لږه د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړې ده. په دې نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
تمه کیږي چې دا ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن له برتانیا وغواړي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. ټاکل شوی ده چې ینس ستولتنبرګ او د برتانیا صدر اعظم تریزا می په لندن کې یو بل سره په ولیدنه کې افغانستان ته د اضافي برتانوي سرتیرو پر استولو خبرې وکړي. له برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو دا غوښتنه لاغې پوره و میاشوسته کیږي چې طالبانو د منصوري عملیاتو په نوم د خپلو پسرلنیو بریدونو پایل اعلان کړ. د ناټو یوې سرچینې ویلي امریکایي چارواکو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ متحدینو او د ناټو نورو شریکانو ته په افغانستان کې د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه معلومات استولي او ټاکل شوی ده چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو مشران د افغانستان په جګړه کې د خپلې راتلونکي ونډې په اړه د بروکسل په غونډه کې خبرې وکړي. د همدې سرچینې په وینا د دې موضوع پر نورو جزئیاتو به د جون په میاشت کې د ناټو د تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم خبرې او بحثونه وشي. دا برتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد په افغانستان کې خپل ونډه په منظمه توګه څیړي څو په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته په پام دی هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر په مناسبه توګه وساتي. د محل په افغانستان کې 1500 برتانوي سرتیری میشته چې د کابل د امنیت په ټینګښت کې برخه لري او پر دې سربیره افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه هم ورکوي. ناټو په داسې حال کې د برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې او د امریکا د پوځ لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته د سخت دریځو وسلوالو سره د جګړې لپاره لږ تر لږه د 300 نورو امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړې. د امریکا د اضافي سرتیری به په افغانستان کې له موجودو امریکایي روزونکو او سلاکارانو سره مرسته وکړي چې په زیات شمیر کې افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو ریپورت کې ویلي چې ټاکل شوی د ناټو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل شي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واستوي. ناټو دا مهال په افغانستان کې د 14000 په شاوخوا کې پوځیان لري چې 8400 امریکایان دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو شمیر مکای رسنۍ خبر ورکړي چې دا هیواد یو شمیر مسولینو ډونلډ ټرمپ ته مشوره ورکړي چې 3000 اضافي عسكر افغانستان ته ولېږي. نیویارک ټایمز ویلي چې دا مشوره له ترهګرو سره د مبارزې لپاره ورکړل شوې ده. له بلې خوا یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان راتلونکو شرایطو په کتو او له وسلوالو طالبانو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دې لامل شوی چې امریکا دغه هیواد ته نور سرتیری هم ولېږي. په دې اړه نور هله کابل اکرام لای اکرام راکوي.
د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز په ګډون یو شمیر امریکایي رسنیو تازه راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد یو شمیر چارواکي افغانستان ته د 3000 اضافي امریکایي سرتیرو د استولو غوښتونکي دي. په دې اساس کدا تر هدا امریکا د دولت د تایید وړ وګرځي نو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه کولای شي پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله وکړي. د امریکا رسمي سرچینو تر دې د مپدې اړه سندې ویلي. د افغان پوځي کارپوهانو په باور د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور اضافي سرتیری دی هیواد ته راوستوي. د دې کارپوهانو لډل جاوید کوهستانی وایي چې د سرتیرو ډیرول د امریکا لپاره وروستۍ لار ده چې د افغانستان اوسنی امنیتي حالات پرې کنټرول کړي.
اوس مهال دغه موارد ډیر مهم دي چې امریکا متحده ایالاتونو تر لاس لاندې نیولي چې لږ تر لږه د خپلو ځواکونو زیاتوالی ده چې په دې سره امریکا غواړي د افغانستان وضعیت کنټرول کړي. بلخوا داسې وضعیت راغلی چې د امریکا سیالو هیوادونو وسلوالو طالبانو مرستې ته لاس ورغت کړی دی.
د ریپورټونو په اساس ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړي. تر دې د مخکاره نه ده چې د امریکا په دې ستراتیژي کې به کوم موارد شامل وي، خو افغان دولت له دې وړاندې ویلي هیله د واشنگتن د افغان حکومت وړاندیزونه او لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مبارزی په برخه کې د سلور کلن پلان عملی کول او د دغه ډلو په ځانګړي ډول داعش لمنځوړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. امریکا په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلانوي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیسته. په روان کال کې د بدخشان د زیباک او د کندوز د قلایزال ولسوالۍ سقوط هغه امنیتي موارد دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پوځي برخې ته ځای ورکول کولی شي چې د افغانستان د یو شمېر سیمو او ولسوالیو د سقوط مخنیوی وکړي، خو په ټوله کې د جنگ د ختمولو په برخه کې ګټوره نه ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انورالحق حدید سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د یوې نظامي کومک د دولت سره کبند د منګل لپاره خدای سپدانه حسد تکوم بشري فاجعه مې سره نشي ولې ول هغه کچې د دولت ته د دې نظامی کومکو سره کې عین حال کې باید ټول خواوې دې ته متوجه شي چې د امریکا ډېر زر نفرم چې نور راولي کې اسکر راولي کې د نظامی لحاظه د دې ټولې دا مشکل سره حل کې باید دا موږ سیاسي حل خواته لاړ شو او سیاسي حل په ارتباط باندې د افغانانو
له بل خوا د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شانواز تڼۍ په دې نظر دی چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري او باید افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل شي. ښاغلي تڼۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځ تمویل او تجهیز ته لومړیتوب ورکړل شي، خو د جنگ مشري باید افغان قومندانان په غاړه ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دانی مینړی غږ
هم زمانه کالې واغسته هم زمانه سامان وره مونږ را نه زما کته دې دې څو د اتاو میا
ساتي په ماته شو نو ما وې ته زما فرند مند چې کومې دې کنا په کار د چې دارانا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د پاره کې کومې په مختک د پاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د خبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې وایي په خبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. زموږ همکار ګلایز له خطر سره د مخامخ ژبو په اړه له ژبپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي 8 کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیړنو وروسته مشال راډیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي. نو موړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړي په خبره د دغه ژبو لمن زتلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پار یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمی گی جی.
ژبپوه او څېړونکی خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به ساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزې وشلېږي او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه وویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پرېوځي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامي ژبو کې خوندي کېږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کېږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د یو ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیتی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دوی ته د خلکو به توجه وشي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه وشي او دا ژبې رو رو
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټولې ژبې ژوندۍ دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پل پرتو علاقو کې وی ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نهه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصد ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریڈیو دا
پختو کا پختنا خپل جبا 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 اختیار کا پختو کا پختنا خپل جبا 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 اختیار کا پردے جبا خود وی پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا خپل جب کړي لکاما سرمینا د کور کلی ورشو کاندي لباما سرمینا بیا د خپل جب کړي لکاما سرمینا د کور کلی ورشو کاندي لباما سرمینا بلبل د ادب پرهر یو بل 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 لک بل بل کا بلبل د ادب بل پرهر یو بل بل پیدا دشور شرلا خاموشی لکھا بہار پیدا دشور شرلا خاموشی لکھا بہار کا پختو کا
پختنا پل جبا 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 اختیار کا ہر وار دیتا یا ودانا پدر من کی دخیال شاہ پختو دنا بے خالشا ہر وار دا یا ودانا پدر من کی دخیال شاہ مشغل یہ د منزل کا لیلا 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 یہ د محمل کا مشغل یہ د منزل کا لیلا 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 یہ د محمل کا جرس جسرت امایا چتل ہسی کو کا جرس جسرت امایا چتل ہسی کو کا پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا پختو کا پختنا پل جبا 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 اختیار کا پردئی جبا لکھ بھئی تین رفتار کا